ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درنو اوریدونکو السلام علیکم، تر دې ترشنه آسمان لاندی خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز تر 1500 ډیرې ورځې وسی. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو سازمانونو فعالانو او ډیرو افغانانو په ځلونو له طالبانو وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د دوی د لومړنی بشري حق ورکړي. همداراز ډیرو هیوادونو له طالبانو سره تعامل د دې او یو شمیردونو مسلو په خاطر کم کړی او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني. خو له دې ټولو فشارونو سره سره طالبان ولې د نجونو د تعلیم په اړه خپل دریز نه بدلوي؟ ظاهرا طالب چارواکي وایي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي او دوی د نجونو زده کړه نه ده منع کړې او نه دي ویلي چې د نجونو تعلیم منع دی، بلکې دوی وایي چې تر بلې خبرتیا پورې د نجونو زده کړې ځنډولې دي. دې ته په کتو چې د 2021 میلادي کال په اګست کې له واکته رسېدو وروسته طالبانو ویلي وو چې د 1400 لومړي لمریز کال په پیل کې به چې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي، له دې سره هم مهاله ټولو هلکانو او نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. خو کال پیل شو لیکن انجونی هم شوانزویو تتلیلی وی بیرتی ورته ویل چې ل شوانزویو لاړی شي او تر بلې خبرتیا پوری شوانزویو تران شي. هغه بل خبرتیا تر اوسه پوری نامعلومه ده. طالبانو خپل ژمنه نه یوازې چې په دې برخه کې عملی نکړه، بلکې د انجونو پر مخې پوهنتونونه هم بند کړل. نو د طالبانو پر دې اعلان چې د انجونو تعلیمي منع کړی نه دی، ډیر خلک باور نه لري. د ډیرو لپاره پښتنه ده چې ولې طالبان د نجونو د شوانځي او پوهنتونونو د پرانستلو لپاره نیټه نه اعلانوي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی استازي زلبی خلیلزاد هم دا خبره وکړه او ویل چې طالبان باید د شزو او نجونو د شوانیزو ادارو د بیا پرانستلو لپاره یو موثقه نیټه وټاکي. په دې خبرونه کې پر هغو عواملو خبرې کوو چې طالبان جنو ته لشپشم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ورکوي. زموږ د خبرونه میلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې د پوهنتون استاد دی او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی دی. همدارس د اروپا د علماو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. زموږ درې میلمه چې لږ وروسته به له موږ سره یو ځای شي ډاکټر حاطف مختار دی چې د اسلامي مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس دی. لومړی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې طالبانو ولې د نجونو په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی، یا ولې اجازه نه ده ورکړې چې هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي، تر دې مخکې غواړو اول ستاسو نظر واورو چې د اسلام له نظره د نجونو او ښځو تعلیم څنګه دی؟ جایز دی، نه دی جایز؟ آیا داسې روایت شته چې په هغو کې د نجونو او د ښځو تعلیم ناروا بلل شوی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارسنه مخه سروان سے تاسو ته تاسو درنو او دونکو ته محترم ملبنو ته او د افغانستان ولسم او مسلمان ولست خپل سلامونه وړاندې کوم او د روزې د مبارک میاشتې د حلول په مناسبت ټول ته تاسو ته مبارکي وایم. باید عرض وکم چې اسلام دین قران کریم او اسلام دین په ټولو کې د ټول انسانانو لپاره راغلی. د انسان د قران مخاطب او د دین مخاطب اغه انسان دی، انسان کا خزی کا غنلی او انسان د اسلام د دین احکام کا په اعتقاد کې کا په عبادتو کې کا په معاملاتو کې په اخلاقو کې دغه مخاطب او موضوع انسان ده. نو په دې کې د تعلیم لپاره د قران کریم حکمونه حکم بالکل هغه عام دی. پیغمبر علیه السلام په سنتو کې هم دی تعلیم حکم عام دی خزو دپاره او نرو دپاره او قران کریم کې اکثر احکام سمره راځي حکمونه دی مخاطب چې آسی امری هغه نر او خزو دواړه پکې شاملېږي. نو زه په خلاصت دا ویل شم چې په اسلام کې د علم په زده کولو کې د خزو او نارینه ترمنځ بالکل تبعیض نشته. یعنی خزو کولی شي سینه چې نارینه کولی شي، په مختلفو رشتو کې تحصیلات ولري، همدغه ځخه هم کولای شي چې هغه په مختلفو تخصصاتو کې په تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، زده کړه وکړي. په دې کې هیڅ محدودیت نشته. البته دا یو مستحب او ښه خبره ده چې او طبي او فطري خبره ده چې کوم هغه مسلک او هغه رشته او هغه تحصیلي تخصص چې هغه د خزو طبیعت سره ډیر مناسبی، هغه دا یو ښه خبره ده، یعنی دا مناسبه خبره ده. اما د فرضیت په اکلا او د محدودیت په توګه په اسلام کې تعلیم خزو نران لپاره محدود نه دی. همداسې خزو لپاره اجازه ده چې هغوی تعلیم وکړي، او په دې کې هیڅ محدودیت موجود نشته. موږ سره په قرآن کریم کې په حدیثو کې قطعا داسې نص نشته، داسې متن نشته، یو آیات او حدیث چې هغه خزه دي تعلیم نه منه کی، بلکې تعلیم خزو او نرو باندې په دواړو باندې کله فرض عین، چې بالکل فردي فرض عین انډیویډوال ابلیګیشن چې ورته ویل کیږي، چې هر بالغ مکلف انسان باندې فرض کې هغه خزه یو کنه دي. کله کله دغه تعلیم فرض کفایي چې ټولنیز فرض دي، ځینې کسان ټولنه یو برخه چې هغه تر سره کې، نو د ټولو نور مسؤلیت پکې ادا کیږي. کله تعلیم او تحصیل عام مباح یا مباح او حلال کار دي چې څوک کوي، دا کوم محدودیت نشته یعنی په اسلام کې.
بله صاحب، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه کوو پروفیسر وزین. تاسو وایئ چې په اسلام کې د علم د مخنیوي خبره نه درغلی، او په ښځو او نارینه وو باندې دواړو باندې علم فرض دی، لیکن دا خبره چې په اسلام کې علم څه شی دی، البته دا خبره دې ته په پام کوم چې ځینو طالبانو په دې اړه څرګندونی کړې دي، اوس چې نجونې ښوونځیو ته ځي هغوی د دینی علوم ترڅنګ عصري علوم هم لولي، کیمیا هم لولي، بیولوژي هم لولي، تاریخ هم لولي، ادبیات هم لولي. دوی فکر کوم چې دې شي ته علم نه وایي. آیا دا علم دی د دین له نظره او کنه؟
بالکل دا یو غلط برداشت سروان صاحب، یعنی دا دغه برداشت متاسفانه یو کلیسایي برداشت چې په انحطاط په بریو کې د نړیوالو نورو شیانو په سره سم یو ځای اسلامي هیوادونو ته اسلامي نړۍ ته راغلي دي. او اصلا یعنی علم چې په قران کې راغلي دي مطلق ذکر شوی دی، قید نشته چې هغه دینی، یعنی اصلي علوم یا ساينس یا ادبیات یې داسې هغه نشته. چې په سنتو کې راغلي هم داسې هغه داسې یو نس نشته چې هغه علم مقید کې، محدود کې، قید کې چې هغه دینی علم. اصلا خبره دا ده چې مونږ په اسلام کې په قران کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې د اسلامي تمدن په هغه طلایی دور کې مونږ اصلا د دینی علم د دغه تقسیم غلط دی، چې یا دا دینی علم دی دا دنیوي علم دی. یعنی مونږ په اسلام کې اصلا سروان صاحب یعنی دغه د علم تقسیم مختلف تقسیمات لري، خو دغه تقسیم چې دا دینی علم دی او دا دنیوي علم دی اصلا په اسلام کې نشته. مونږ په اسلام کې مثلا څه تقسیمات لرو؟ یعنی د اسلام په نظر هر هغه علم چې هغه مفید دی انسانانو لپاره، اسلامي ټولنې لپاره، د هغه زده کړه یا فرض عین دی هر ټول باندې، یا فرض کفایي دی ټولنې په ټولنه باندې عمومي شکل باندې، ځینې خلک هغه تر سره کوي، نور مسولیت پای ته رسیږي. نو دا دواړه هم فرض عین او هم فرض کفایي دا دواړه شرعي علم دي، ځکه چې هغه باندې یو فقهي حکم لري، یعنی فرض ده که واجب ده که سنت ده. فقهي بیان دا اصلا دا تقسیم غلط دی چې دا دینی علم دی او دا غیر علم. البته مونږ د بل تقسیم دی دا لرو چې هغه علوم چې د وحي پر بنسټ دي، لکه قران، لکه حدیث، لکه عقائد، لکه فقه، لکه نور، دا شرعي علوم بلل کېږي. شرعي نه د شریعت نه اخیستل شوی علوم، د وحي نه اخیستل شوی علوم، نقلي علوم چې نقل دي، نقل راغل دا علوم. او هغه علم چې هغه د انسان د تجربې نه راختل شوی، د انسان د عقل نه اخیستل شوی، هغه هم یعنی هغه عقلی علوم دی، تجربی علوم دی. نو دغه دواړه د تجربی علوم او د شرعي علوم دا تقسیم که هغه شرعي علوم کې هغه عقلی او تجربی علوم د دواړو په دینی هغه کې چیرته مفید دي، او یا فرض کفایي یا فرض عیني په فقهي لحاظ، په شرعي لحاظ دواړه دینی علوم دي. یعنی اسلام کې دا تقسیم نشته چې دغه دینی علوم دی، دغه شرعي، دغه غیر دینی علوم دی. دا تقسیم ایس اساس او بنسټ او بنیاد نه لري. متاسفانه دا مثلا په صحابه او په اصل کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې، تابعینو په وخت کې، د ائمه په وخت کې، یعنی تقریبا تر اوم اتم هجری پیړۍ پورې اصلا دا تقسیم موجود نه و تاسو ته ټول کتابونه وګورئ دا ټول منابع مصادر وګورئ فرصتونه وګورئ په هغه کې دا تقسیم نشته دا ورسته تقسیم ده یعنی کلیسای تقسیم ده چې د کلیسا د اروپا کې دي د ورستا د استاد قرونو دا هغه د تیار قرونو ورسته چې په تقسیم موجود بو علم سره جګړه کې د لیسره مخالفت کې ده متاسفانه دا هم د خو ته د استعمار په وخت ته علم دا برداشت دا فهم د خو ته راغله اوس متاسفانه ځینی خلک اصل نور علوم ته علم نه وای هم څنګه چې په اروپا کې متاسفانه دغه سي یو افراطی هغه و چې کله کلیسا شکست وخوړه او علم کامیاب شو علما هغه د کلیسا د بزیدیت کې حتی د نور علوم لکه فلسفه او نور علوم ادبیات د علم نه خارج کې ساينس نه خارج کې اصلا د علم نه دی صرف یوازې علم هغه علم دی چې هغه تجربي علوم دی کټ مټ هم دغه سي دغه تطرف افراط کوي چې هلته و چې نور علوم دی ساينس د دایره نه وېستل شو متاسفانه په اسلامي نړۍ کې هم دغه سي دا په مقابل کې دا وشو چې نور صرف د شرعي علوم نه پرته ټول علوم هغه دی نه وېستل شو البته ځینو په نزد کې د ټول علماو د مسلمانانو متفقه رائے ده نه دي چې صرف علم صرف یوازې شرعي علوم دی نو متاسفانه په افغانستان کې ځینې علم د منسوب خلک شرعي علوم ته منسوب خلک هم دغه عقیده همداسه برداشت لري خدا برداشت بالکل اساس نه لري پنسب نه لري پخوا په یو مجمعات کې په یو مسجد کې هم قرآن هم تفسیر هم حدیث هم ساينس هم زراعت هم فلسفه هم حکمت هم یعنی د ټول علوم تدریسېدل په دیو په سقف کې د اسلام کې دا ازدواجیت دا دبل د تقسیم نه و چې دا دینی علوم دی دا شرعي علوم دی او کله چې مسلمانان اسلامي تمدن رامنځته شو سروان سره په هغه وخت کې د مسلمانانو ترمنځ د البیرونی او رازی او ابن سینا او فارابی او خواجه عبدالله انصاری او نور علما په نزد کې دا تقسیم نه و هغه په کوم سترګه چې تفسیر ته کتل قرآن ته کتل حدیث ته کتل د علم په توګه په هماغه سترګه په هماغه اهمیت دوی ساينس ته کتل زراعت ته تپ ته انجینری ته نو اصلا دغه په نتیجه کې د ستر اسلامي تمدن رامنځته شو متاسفانه دا دی په ورسته پیړۍ او د هیتات او د ورسته پاتې والی نخې ته چې اوس متاسفانه په ځینې اسلامي نوادونو کې دا تسوسته
ډیره زیاته مننه دا ډیره مهمه نقطه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه یو وخت ابن سینا او البیرونی لمدغه مدرسو فارغ یدل او په نجوم او ساينس ټول شان لوستل لیکن وس بل خواته دا خبرت لیده زموش بل میلم مولانا صاحب صدیق الله فدائی د اروپا د علماو د ټولنی غړی دی فدائی صاحب تاسو ته مرکلای وایم په اسلام کې بیلابل مذاهب دی بیلابل تفسیرونه دی بیلابل فرقې دی بیا هم آیا داسې کوم فرقه داسې کوم روایت داسې کوم تفسیر شته چې په هغه کې دغه دوه علوم جلا کړی وي یو فرض کړی وي او بل ناجایز بل یا په برخه کې یو څه منفي خبري وي آیا داسې کوم څه تاسو لیدلې دي لوستې دي
اول خو سلامونه او نیکی هیلي وړاندې کوم ستاسو محترم میلمه استاد وزین صاحب ته او ستاسو بل میلمه حاتف صاحب ته او ساروان صاحب تاسو ته خپلې نیکی هیلي او سلامونه وړاندې کوم د مسلمانانو په عمومي متونو کې دغه سی و خبره تر اوسه پورې نشته دی چې دغه علوم یا غیر شرعی دي یا په مختلفو توګو باندې تقسیم شوی دي ځکه چې د خلقت د اول ورځې نه خدای تعالی انسان ته علم ور وخود او علم الادم الاسماء وكلها نو د دې ورځې نه الله تعالی د انسانانو معلم وګرځیدلو او د هغه ورځې نه علم مخ په وړاندې ځي ورځ په ورځ ترقی کوي او د مسلمانانو د انحطاط په دور کې همدغه افکار چې اوس په بعضي حلقو او ګروپونو کې دي چې فکر کوي چې یوازې شرعي علوم کولای شي چې زمونږه مشکلات حل کړي دا یعنی یو فکر دی چې په دې فکر باندې خلک روزل شوې دي لیکن په اسلامي متونو کې د دې لپاره کوم دلیل نشته دی او علم چې دی په ټولو اسلامي ټولنو باندې فرض دی ترڅو چې وکولې شي په خپل مشکلاتو باندې برلاسه تر لاسه کی او وکول شي چې د امت مشکلات اغه اقتصادي مشکلات وی ک سیاسي مشکلات وی حتی په قران کې نور علوم ته چې اشاره شوی د چې سليمان عليه السلام په باره کې علم اليبوسی لیکل دی یا نوح علیه السلام ته د کشتۍ د جوړولو علم ورزده کړی دی. دغه ټول علوم دي چې انساني تمدن او انساني ټولنه ورته ضرورت لري. او موږ هم په یوه جزیره کې نه یو چې د ځان دپاره خپله قوانین جوړ کړو. اسلام یو تمدن دی، اسلام د علم دین دی، اسلام دی پونتونو دی تاسیسولو دی مدرسو دی تمویلولو او دی علم دی تمویل او تنسیقولو دی پارا. زکه پا دی اساس بانی کولو مدارسو تا دارو الحکمت ویلی، دارو نور مسائل و چی خلکو تا اسلام ورزده کول. نو دغه مسله کی چې دی
مولانا صاحب، نو ستاسو په نظر آیا د طالبانو د نجونو د تعلیم په برخه کې به صرف خبري وکړو، د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو پریکړه سیاسي ده؟
زه فکر کوم چې دوی په دې خبره پیږي چې دغه مسله کوم شرعي اصل نه لري او غیر د افغانستان د حکومت نه په و پنځوسو اسلامي هیوادو کې دی مفکوری تا غیر دی بوکو حرام نا چی پا نیجیریا که دی. زگمان نکو ما چی یو اسلامی تحرک او یا اسلامی مومنت یا الازهر پونتون یا دا جامعات القرا یا پونتون از زیتونیا یا پا اندونیزیا که اسلامی پونتونونا دی مسئلی سر موافق وسی. دی پا بار بار ہے اتونا ولی گل او دوی ته دا خبره وکړه چې دغه کار د وخت او زمانی د شرایطو مطابق نه دی. اسلامی امت د خلاصون د پاره د احتیاج نه، د خلاصون د پاره د ته ضرورت لري چې جونی والکان په یو سطح باندې هغه وکړي، علم وکړي او دی علم مدارجو تا ورسیگی. او اسلام چی دی همیشه دی مسائلو دی پارا پا صدر دی امت کی کل چی مسلمانان دی علم امت و هاگوی با دنیا تا چلنج ورکولو چی راشی دی یونان و دی هن او پا بغداد کی زمانگ سرکی نی او زمانگ پا دین بانده تاسو اعتراضونا وکی چه منگه پا علمی دلائلو باندی ستاسو اعتراضونا رد کو.
دیره مننه، سلامت و سه قدر منو اوریدون که تاسی لازادی راژیو ترشنه اسمان لنده خبرونه اوری. پا دی خبرونه که پا دی خبری که چه طالبانو ولی دنجونو شوانزی بند کردی، دو دوی دلائل چی دی؟ زموش دی خبرونه ملمانه دی پروفیسر دکتور فضل هادی وزین چه د پوهنتون استاد دی او د مسلمان و علما و د نړیوال اتحاد غړی دی او همدارس د اروپا د علما و د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. پروفیسر صاحب وزین، څه فکر کوئ چې دا چې طالبانو د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده، دا په دې خاطر کوي چې د دوی په منځ کې ځینې ډېر افراطي دي، هغوی له دین نه بل ډول برداشت لري، بل ډول تفسیر لري، او دوی د دې لپاره چې دغه ډول کسان، دغه ډول عناصر د دوی په منځ کې چې شته هغوی مخالفت زیات نه کړي، د دې په خاطر یې د نجونو ښوونځي بند کړي دي.
ګورې د افغانستان کې خو موږ متاسفانه او ټول غټ مشکل لرو چې هغه دی سواد کموالی او د پوهې کموالی. دا بیا خصوصي توګه د دینی سواد متاسفانه په افغانستان کې کچه ډېر ټیټه ده. او بل مشکل په افغانستان کې دا دی چې دلته رسم و رواج، عنعنه، کلتور، فرهنګ هغه مثبت دی که منفي متاسفانه هغه دین سره قلد شوی دی ځینې ډېرو خلکو په نزد کې. نو طالبانو حرکت کې هم متاسفانه د دین د علم په هکله هلته درې کټګوري خلک دي چې د نجونو د تعلیم په هکله درې نظریات موجود دي. یو ډله هغه خلک دي چې هغوی اصلا د ښځو د تعلیم، کار او هغه د اجتماعي ژوند کې د ښځو د ونډې او برخې سره مخالف دي. او داسې دوی دا دي چې اصلا یعنی دوی بیشتر دغه دوی هغوی باندې دودونو رسم رواجونه غالب دي، شکر د دین په نامه دغه دفاع کوي. او دا دوی په نظر ښځه د ګور نه کور ده، بس کور نه ګور ته یعنی اصلا خزه لپاره داستان ضرور نه چې درس وای تعلیم وکړي مطلقاً تعلیم هغه حرام کني ناروا کني هغه ستاسو د ځینې سختګي او جالي حدیث هغه هغه پر پرمسټ باندې چې هغه سره دا د توان نشته چې هغه تفکیک کړي چې دا حدیث نه دا دروغ ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تړل شوی دروغونه دی یو دغه دغه ده چې مطلق د خزو تعلیم کار سره مخالف دي او اجتماعي باندې برخه سره او فعالیت سره دوه برخه په طالبان کې هغه دا چې هغه صرف خزو لپاره د شرعي علوم او تعلیم هغه د نموز او دروږي او د هدا پورې د قران څخه ترجمه او تفسیر او ځینې حدیثو د هدا پورې قائل دي چې خزي هم دومره تعلیم وکړي هم دغه ورته کفایت کوي یا ځینې بیا نور هغه کوي چې طب هم پکې شامل دي چې ضرورت سیاسي طب وي نرسې ډاکټرې طبيبې هغه لپاره دا دومره ډله ده او دریم ډله طالبانو کې هغه دا چې هغه د خزو تعلیم سره مخالف نه دي اصلا یعنی نه په شرعي علوم کې او نه په عصري او تجربي علوم کې په ټولو کې دوی دې موافق دي چې خزه باید تعلیم وکړي او جنې باید مکتب ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي نو هغه دا دریمه کټګوري ته البته ځواب شرعي او اسلامي ځواب سره چې په هغه کې ټول افغانان زموږ ملت مسلمان دي هغه سره ډېر مشکل لري چې شرایط باید تر سره شي مراد شي په افغانستان کې اصلا یعنی د ښځو د نجونو مکتبونه په خوانه بیل او اول نه بیل اوس په دې بیل نه په حجاب کې مشکل نشته نه په لباس کې مشکل نه په نصاب کې هیڅ مشکل نشته او د ټولو نه د خوښنه کوم چې خبره دا ده جناب سروان صاحب چې اوس په دې د طالبانو اگر دلې چې اوس د خزو تعلیم سره بالکل مخالف دی هغه متاسفانه اوس تقریبا د هغه موقف قوی دی او دور تقریبا د هغه فرمان دی هغه پلاس کې دی هغه د خپل دی د فرمان د خزو پر مخ د مکتبونو او د پانتونونو او د کار بندونو د توجیه لپاره اوس پر هیڅ دلیل نه دی ویلې ان هیڅ بحث ته حاضر نه دی هیڅ استدلال ته حاضر نه دی نه علما سره نه افغانانو سره نه په داخل کې طالبانو حرکت کې د حکومت په داخل کې اصلا دوی استدلال دلیل ویل او توجیه کول ولو چې غیر منطقي ولو چې ضعیف دلیل غیر منطقي مرجوح دلیل راجح هم نه متاسفانه دوی نه بحث ته حاضرېږي نه استدلال ته حاضرېږي نه دلیل ویل ته حاضرېږي نه سس مطلق فرمان دی او دا فرمان هم دغه سیو متدل طالبانو په اول حکومت کې هم شپږاله د نجونو پر مخ مکتبونه او پانتونونه او د کار مراکز بند وو اوس یو ځل بیا دا دریم تعلیمي کال دی چې د نجونو پر مخ مکتبونه بند دي او تقریبا د تیر کال نه پدې خوا یعنی مګر هم پانتونونه دوی پر مخ باندې د نجونو پر مخ بند شو اصلا دوی سره د دې دلیل نشته یعنی نه داخلي علماء سره دوی کړي نه خارجي علماء سره کړي نه استدلال کوي نه خلکو د داسې یو قانع قناعت بخوم کې دلیل وایي حتی غیر قناعت بخش غیر چې داسې دلیل هم دوی نه لري نو اصل دا چې دا د زور خبره ده او دوی ګومان کوي چې همدغه کوم برداشت کوم فهم چې د اسلامي امارات او د طالبانو د قیادت دغه برخه البته دا ټول نه یو دا برخه ځنګړي کسان محدود کسان چې هغه حتی د تعداد د ګوتو په شمار دي او لکه دوی مناسب مؤثر خلک دي او قدرت ځواکمن خلک دي طالبانو په حرکت کې نو دوی د زور په مټ باندې د ټوپک او د په زور باندې خلکو باندې خپل رائے تطبیقوي تحمیلي او وای کمنه يم دغه کنه مانی لازم خلاص
ډیره مننه سلامت اوسه اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکې ل استودیو سره وصل دی اول تاسو مهرباني وکي آزادی رادیو ده
امال سروان سازما سلامونه قبول کا
مهرباني
قاری صاحب دوړو ملمنو ته السلام علیکم ورحمت الله
سلامت اوسه مهرباني قاری صاحب
تشکر سروان صاحب اوس خبره ده چې دا نوې کلچراته مول امیدوار و چې دا اوناسیا قشر واقعا پس پاته سوې د تعلیم نه یار خو کورونا او کورونا سګا داسو نو د دوی هم امید او موږ هم امیدوار سړي خپل لور ته امید درلودای شي عجیب شوونځي ته مکتب ته وځي او خدای تعالی به دا مقصد اصلي خو په هر صورت دا دلته دوی خبرې دي یو خبره خدای دې چې دغه حج سجل الذين يعلمون والذين لا يعلمون خدای تعالی برابر نه دي او کسان چې علم لري او کسان چې علم نه لري دا و جنت هم ساده ده او کسان چې علم لري هغه ځان ته خبره ده څوک چې علم نه لري هغه ځان ته خبره ده یو شزه که سواد ولري صدق الله صاحب خدمت خدمت کولای شي او جامعه هم خدمت کولای شي خپل کور ته خدمت کولای شي خپل اولاد ته نو زما خبره ده بیا چې دوی وایي چې دا دینی علم عصري علم مباحات نن سروان صاحب موږ د مباحاتو د برکت او د غزای ته رسیدلی یو هغه یو شرعي علم دی او ځان ته خبره ده دینی علم به تر دی ولیکن موږ د مباحاتو د برکت او د غزای ته رسیدلی یو تاسو ګوري نن سانسو ټکنیک دونه پرمختللی دی ټکنالوژي دونه پرمختللی ده خلق اسمانو ته وختل کوي ماتاب ته وختل فضا او مریخ ته وختل موږ څه وسخ په لوینه سره خو انو زم په خارو کې خارپوشي کوو دلته یو خبره زکول غواړم سروازه اجازه ده
مهرباني
په افغانستان کې بیل طالبان او د علماو دلته د شي بیا تر په علما ست افغانستان کې سروان سب تاسو بیا تیجه نه دي نه په تر اوسه په والله کا په پخت سره چولي زما مطلب د چی اول د علما سره یو کې او هغه علما چې هغه شو چې په طالبانو کې دي هغه سدکشینه قناعت ورکي که چې خارجي علما راځي هغه دي قناعت ورکي که داخلي علما سدکشینه دغه دي قناعت ورکي چې راسي افغانستان موږ کوه دی دا زور کور راسي نه وي راسي دا خو د خپل کور په خپل جوړ کو او په دوهم دم کې د هغه چې په طالبانو کې په امارات کې هغه چې رتبه کسان یې د لوړو په کسانو سره کښینه قناعت ورکي که دوی واقعا تعلیم غواړي او خپله خبره دا ده چې دا تعلیم ژغ پورته کول دا تنها سروان صاحب په ښځې پورې نه اړه نه لري صدقه ژغ پورته کړي چې نه کې پورته نه کړي باید د لور د تعلیم په خاطر د لور پلار ژغ پورته کړي د لور د تعلیم په خاطر د ورور د خور ورور باید ژغ پورته کړي
بله صاحب ډېره مننه قاري صاحب کور دې ودان یو بل اوریدونکی هم لرو ځان راو پیښنې آزادي رادیو
سروان صاحب
وعلیکم السلام مهرباني
مننه البته مننه ته سلامونه وایم محترم البته احمدی
مولا بله غاګم راځي مهرباني احمدی صاحب
خوشاله اوسئ ګل سروان صاحب مونږ له کله سوال کوو چې تاسو نه کوئ چې چانه پختره وکړئ هغه کوم منو ته چې نه تقریبا سروان صاحب افغانستان کې خوکه چې دا په ګرګ ټول نه لیکي بلکې دا لیک لوست نه مره تقریبا اوس چې څوک سوال نه لريستا تقریبا ستار نه ورګي په دا اوس دې شرایط کې نو بدبختی دا چې سروان صاحب نه تاسو به تر معلومي کې کله چې افغانستان کې حکومت وروه تاسو به تر معلومي ډیر راغلي تقریبا څو لږ دوه لږ حکومت وروه چې په سوي تقریبا افغانستان کې نو هغه وګوره چې 50% یا 50% بچو هغه نړیواله باغ کنه نو به دوی مننه تقریبا دوی په رسمي ډول پیژندل نو افغانستان کې وګوره اوس ډیر ښه پزاده تقریبا دا ملت نه ما ګیله راځي سروان صاحب محترمه نو دوی ورځو غاک پته نه کړه رسمي پیژندل لپاره تقریبا نو دا ټول عمر کې دوی یو غاګونه کوي تقریبا هغه
او بخشه احمدی صاحب تاسو وایئ چې ما خبره بیان مطرح کوي تاسو خبره د موضوع سره به شاید ارتباط ولري خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې طالبان جنو ته اجازه نه ورکوي په کوم دلیل دی اجازه نه ورکوي دغه دلیل باندې که تاسو نظر څرګند کړئ موږ به خوشاله شو
او مننه د خپل دغه ځرات نه ما سروان صاحب تاسو وګورئ چې اوس افغانستان کې تقریبا موږ ټول عمر په یوه کې دی
طالبانو نظر دغه وی چې د دې حکومت ولی پر رسمیت نه پیژنې مثلا د فیسبوک لاري ځین اوریدونکو لیکلی دم یو له هغو ډاکټر آزاد خان د دی وی هر څه د امریکا او رسمیت پیژندنې پورې محدود دي دوی غواړي محدودیتونه وضع کړي ترڅو پر رسمیت وپیژندل شي یعنی طالبان منظور دي چې دا بندیزونه د دې لپاره لګول دي چې دوی پر رسمیت وپیژندل شي او برعکس پر رسمیت ځکه نه پیژندل کیږي چې دوی دا ډول کارونه کوي که د آزاد خان نظر داري وي که پر رسمیت پیژندل شروع سول ډیر حلال به حرام او ډیر حرام به حلال شي دا در سره نوٹ کی یو بل اوریدونکو هم شته بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني کوی
السلام علیکم محترم اسمت سروان صاحب خیبر پښتونخوا اړپورنه کشمیر خان زرملوان تاسو سره په ټلیفون کې وسلم
مهرباني
سلامونه مې کی تاسو ته محترم ملمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلامات اوسئ مهرباني کوی
محترم سروان صاحب دې ما په فکر او نظر باندې خدای دې ملمنونه دې ما ولند پښتنه ده اول خدای طالبان چې دې ما په فکر او نظر باندې خامخا به دوی دغه د تعلیم دروازې چې دې به خامخا خلاصې کړي چې ناومیدی هیچ کله نه ده پکار باید یو څه وخت ته ضرورت ته ځکه دوی خو نورم ستونزې مشکلات لري دا پور په یو مرزنه کېږي بیا وران ویجال وطن ورته پاتې سوی دی. یو خبره دا ده او بل میلمنو نه ما پوښتنه دا ده یوه لنډه پوښتنه چې که چېرته دا ملګري ملتونه او نور هېوادونه وغواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني نو دې سره به دغه د تعلیم او ټول لارې هوارې شي او که به نه شي هوارې ما یوه دا پوښتنه ده ورځه که طالبان له دې خبرې نه تېرېږي که ملګري ملتونه یا نور هېوادونه تېر شي
زرملول صاحب که نور دنیا دې نه پېژني په رسمیت نو ته به له خپلو خلکو غچ اخلې دا داسې
نه 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 غچ اخیستلو خبره نه داسې نه شي کېده یا خو به د دې دا فکر نه یې حکمت سره
عملا یې همدا کار کړی مننه سلامت اوسې اوس به ورشو میلمنو ته چې میلمانه مو څه وایي. لومړی مولانا صاحب فدایی تاسو مهرباني وکړئ تر دوی مخکې لومړني اوریدونکي په څرګندونو باندې هم نظر څرګند کړي چې دی وایي چې قاری صاحب وایي به طرف علما دي هغه علما دي چې په جنگ کې برخه نه اخیستي هغه دي طالبانو ته قناعت ورکي سره کې دي نه او خبرې دي وکي آیا طالبان به ومني دي نورو بیلابیلو اسلامي هیوادونو علما راغله افغانستان ته د اسلامي کانفرنس د سعودي د پاکستان حتی راغله خو دوی تر اوسه پرې نه دي ورسره منلي ستاسو نظر سره
زه فکر کوم چې دغه یو ښه چانس و چې په تعلیمي کال په پیل کې دغه موضوع حل شوې وي او موږ باید خپلې خویندې او میندې د یرغمل په توګه باندې ونه نیسو چې دنیا موږ په رسمیت نه پیژنې نو زما خور او زما لور دې تعلیم ونه کړي او په دې ترتیب سره د خپل ټولنې اساسات او هغه کوم شیانو ته چې ضرورت دی هغه د منځزي دینی متون دوی ته ټول معلوم دي ضرورت چې دی په بعضی وختو کې داسې شیان ایجابوي په قران کریم کې آیات دی فمن تر غیر باغ ولا غاد فلا اسم علی او د دې ځنه علماء و فقهاء و دا مقوله فقهي مقوله رئیست دا چه از ضرورات و طبیع المحظورات که دی دوی چه نیوکی هم یه دی زمانی ضرورتونا دی علم دی پارا اشد ضرورت دی زمانگ طولن پا فقر بدبختی او اغی که پسر اغی کبی او منگ دی تا دی وی ټولنی په توګه باندې ضرورت لرو چې خپل کلتوري او عنعنوي حالات د اسلام او د نړۍ او د جهاني معیارونو سره په اصطلاح باندې برابر کو. تاسو ته یو مثال وایم په اسلام کې قصاص شته دی لیکن بدل نشته لیکن زمونږ په عنعناتو کې بیا سل کاله وروسته یې بدل واخستو بیا بیړه یې وکړه نو یو بیګنا انسان چې سل کاله پلار یا نور ولا تزر وازره وزر اخرى دا ټول مسائل دی علماو ته معلوم دي نو په هغې وخت کې چې ضرورتونه پیښ شي او دلته عنعنه په دین باندې غالبه اوسي یا بل مثال مونږ ویو چې مخکې وزیم صاحب ورته اشاره وکړه چې ښځه یا په کور یا په ګور بیا زما ښځه بهترینه ښځه د دې دپاره ده چې لمر یې نه دی لیدلی په ژوند کې نو دغه عنعنات چې دي د اوسني زمانې د معیارونو سره موافق نه دي د اسلام سره موافقت نه لري لیکن په دې بخنه غواړم په دې خلکو کې په دې درې ډلو کې چې وزین صاحب ورته اشاره وکړله بعضی کسان دي چې د عقاید نصفي په هغه کې دا خلک په درې ډلو ویشلي دي چې یو وایي چې عندیه ده بل عنادیه ده او بل لادریه ده یوه ډله ده چې هغوی وایي چې موږ په دې باره کې حکم نشو کولی چې خبره څنګه ده دویمه ډله دا ده چې د عناد او د انتقام په اساس باندې یو کار کوي چې هغه د ټولنې د بنسټونو د خرابولو او د خپل ځان ته د ضرر رسولو دی پاره ده. دریمه طبقه چې دا هغه چې دا نو رندیا ده، هغه وی چې کزوی یې مچل مر نشته دی، نو مر نشته. نو په دې طبقه کې، په دې طالبانو کې بعضی کسان داسې دي چې دوی د دې رندیا طبقه رای اخلي او وایي چې موږ چې څه وایو چې په ټوله دنیا کې دی باید دغه سیستم یې دا نه ورسره څوک مني او نه د منلو وړ دی. او دا چې وایي چې موږ تر امبرسانی پورې د خلکو د آرامولو لپاره چې موږ دا کار کړی دی، اوس دوه کاله وشو، یو کال کورونا وخوړلو، درې کاله د یو ولس په مز کې او د یو ولس په ژوند کې درې کاله بې تعلیمه پاتې کېدل یو لوی
هغه دی.
دا سبب دی چې اسلامي نړۍ کله چې مغولانو عراق ونیولو او 1,000,000 کتابونه د دې دپاره چې د نورو علومو کتابونه وه، فلسفه وه، کیمیا وه، او فزیک و ماتماتیک و او الجبر و د ټول واخسته او دجلی و فرات یې وغورځول. د هغې ورځې نه چې دغه طبقې دا کتابونه چې د حتی د دې سیندونو اوبو ته رنګ ته تغییر ورکړو، د هغې وخت نه د مسلمانانو انحطاط شروع دی. او دا انحطاط یوازې په افغانستان کې اوس د طالبانو، تر څو چې مسلمان امت د خپلو ښځو سره، د خپلو خویندو سره او د خپلو میندو سره لکه څنګه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رویه کړې و هغه سې ونه کی، نو دا امت به د بدبختۍ، د خوشبختۍ او د نیکبختۍ هغه ونه ویني.
بله، ډېره مننه مولانا صاحب، سلامت اوسې. پروفیسر صاحب وزین، د دوه اوریدونکو نظرونه در سره شریکوم. ډاکټر مظلوم یار لیکلی دی، وایي انشاءالله چې اجازه به ورکړي زما په نظر، تر څو چې په رسمیت یې ونه پیژني اجازه نه ورکوي. له یوې خوا انشاءالله وایي، له بلې خوا وایي چې تر څو په رسمیت نه پیژندل شوي. یو بل اوریدونکي تقریبا دې ته ورته خبره کړې ده، عبدالله شاداب لیکلي، وایي په اصل کې افغان ښځې د سیاست قرباني دي، نړیوال پر ښځو باندې ټینګار کوي خو طالبان د نړیوالو خبره نه مني. په دې کې ملامت څوک دی؟ یعنی دا نړیواله ټولنه ملامت ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو ځکه دوی هم ښځو او نجونو ته د دوی اغل لومړني حقونه نه ورکوي.
ګورې سروان صاحب، کسا هم اوسه پورې د طالبان او د اسلام دی سرپرست حکومت چارواکي دا خبره نه دی کړې چې موږ د دې پر دا انجنونو پر مخ مکتبونه بندوي او پانتونه چې غوي تاسو نړۍ مو پر رسمیت پیژني.
خو لیکن طالب علاوه خلک هم دا خبره کوي ډیره.
دا یو تخمین دی، دا یو تحلیل دی او تخمین دی کېدای شي ځینې طالبانو په نسبت کې هم داسې یو. اصل مشکل دا ده، دا د تصور او د فکر خبره ده. اصل خبره دا ده چې د طالب جمهوریت اسلامي امارت د طالبانو تحریک کې بدننه او متاسفانه د افغانستان په نورو برخو کې هم داسې ده. دا دا غشته چې دا دا تصور څنګه چې ما تاسو په اول کې عرض وکړ چې سند خزو په اقلام دغه تصور ده. یعنی ځینې تاسو د قبول ما مولانا خبرم کې دی شوریدلی چې هغه شیخ الحدیث نن توای، شیخ القران نن توای، او خلق توای ډیر مریدان هم لري د طریقت پیرم ده. او هغه د طالبانو د تحریک ډیر حامی او قوي حمایت کوونکی شیخ مولوی هم دغه په درس کې، دغه په مخ کې، په سلګونو شاګردانو په مخ کې دا خبره وکړه چې دنیا چې وایي خلک چې وایي چې خزو حقوق، خزو حقوق بیا په خپل خبره کې ویل چې خزو حقوق هم درې درې شیان دي، خلک ډوډۍ ورته ورکوي، خلک بس ورته وغوندي. او بل دغه خبر داسې وکړه چې دا اوس نشم د شرم نه دا خبره دلته په پټو هغه نو کوم چې دغه بل کار نه بل دا چې یعنی جنسي اړیکې ورسره ولري. نور اصلا دا دغه تصور د سروان سره دا غټ اصل مشکل، یو مشکل همدغه ده چې خزه اصلا ډیر او انسان نه ښکاری، اصلا هغه ته انسان ډیر یعنی بالکل انسان ښکار یاد سي د چسر د ماسټنګ مخ د خبره وکړه د کورن تر ګوره پورې دغه کار د ټولنه کې سیاسي فعالیت، اقتصادي فعالیت، تعلیم، درس دا باید دغه نه یو د خبره. بل خبره دا ده، بل مشکل دی زغه ډیر مهم مشکل دی، هغه دا ده چې متاسفانه د اسلامي امارات د طالبانو په تحریک کې دی تصور حکومتداري تصور امتقس دی، د ډیری د بدر رهبری په یو دیو برخه پنهست کې دا غوی تصور تا ده چې یعنی مونږه حکومت هم څنګه چې کوو څنګه هم دغه حکومت دی هم دغه ایدال ایدال حکومت دی هم دغه اسلامي حکومت هم دغه څه چې مونږ وایو هم دغه اسلام هم دغه شریعت ده الته نه شورا شتون لري شورا موجود دي چې یو دغه یو چانه پښتنه وګ چې ولې نه دی مشروعیت خبره ده چې پښتنه وګ چې زه دا فیصله کوم ته چې دا فیصله کوي دا فرمان هغه کوي ټول ملت په ګریوان نیسي نو د دې فیصله بنسټ مشروعیت دا خپل مشروعیت ته کوم ځای نخلي دا په قران کې راغلی په حدیثو کې راغلی قانون په یو حکومت کې چې اساسي قانون شته نو نه صلاحیتونه په التنی وشل شوی دا معلوم نه ده چې رئیس دولت صلاحیت تر کومه حده ده پوری ده د رئیس الوزرا صلاحیت کوم صلاحیتونه کوم دي مثلا د وزیرانو صلاحیتونه هر څوک په خپل ذوق باندې په خپل څنګه چې جوړي غواړي همدغه څه فرمان صادروي دین هغه فهم لري د دولتداری حکومتداری د څه خو نه کې دولتداری په دې کې چې قانون لري قانوني مراجع باید موجوده شورا موجوده پارلمان موجوده هر څه چې نوم تاسو باندې یک دی د پارلمان شورا هر څه جرګه هر څه دي خو هلته باید یو د ټولو د څه قانون باید موجوده چې د حکومتي چارواکو مسولین او زمامداران او حکام او صلاحیتونه باید مشخص شي کرخي باید تشل شي چې دغه ځای پدې دی د دولت رئیس صلاحیت دغه ځای پدې دی رئیس وزرا صدر اعظم مسبر صلاحیتونه دي دادی وزیر دادی والی نو پتاس یو آشفته بازار کې چې په هغه کې صلاحیتونه هغه نه یو فرمانو راځي نن د اخري فرمان دا چې لوی سرنوالي چې څومره دی هیواد په قضایي سیستم کې په عدلي سیستم کې څومره مهمه ارگان ده لوی سرنوالی اگه کدی ده طول مهم ارگان ختم بدل کدی نومی ده چه دی امارات دی امیر دی فرامین و احکام و دی تعقیب و نظارت و تعقیب او تنفیز او اجرا تعقیب اول یعنی ده دی خنده خبره ده کل کل ده یعنی ده سیستم قضایی سیستم ده چه ده سرنوالی سمر مهمه مهم ارگان دی هم په شرعی لحاظ باندې هم په قانونی لحاظ باندې هم په اوسنۍ عدلی قضایي سیستم کې نو عزم دا ده چې تر څو پورې چې تر هغه وخت پورې به د نجونو پر مخ مکتبونه خلاص نشي پوهنتونونه خلاص نشي تر څو چې دلته یې دولتي سیستم رامنځته نشي دولتي سیستم چې دغه اساس بنسټ اساسي قانون ده اساسي قانون باید موجود وي او هغه اساسي قانون د افغانستان د خلکو د غوښتنو سرسم د اسلامي اصول سرسم بعد اساسي قانون رامنځته شي چې هغه د هیواد د ټول سیاسي اقتصادي اجتماعي ژوند د پاره یو چوکاټ شي او د دې چوکاټ په منځ کې صلاحیتونه باید مشخص شي دولت هر ارګان هر برخه خپل کار وکي باید د سینه چې یعنی یو سلسله مراتب متاسفانه موجود نه دی اوس هر څوک په خپل شي ته ولسوال پاتچا د متاسفانه څه شي وایم مخکې هم د خبره کړې په دوه درې مصاحبو کې دغه سیستم چې ودی تقریبا دا مطلقه شاهي حکومت ته ورته ده یعنی حتی مطلقه شاهي حکومتونو کې هم خو د سې چلته نظام موجود دی اوس د افغانستان کې متاسفانه دا مشکل دی چې دلته سیستم قانون پر بسند ولر نه دی او زه کوم کوم چې دا حالت ډیر دوام نه کوي بهتر خبره دا ده غوره خبره دا ده اسلامي امارت ته هم طالبان و ته هم افغانستان ته لپاره چې دوی قانون خاطر شي د قانون دولت او حکومت رامنځته شي او دغه قانون چې نیمګړی یعنی هغه د لا قانونیت نه بهتر ده نو د دې په چوکاټ کې بیا به د خزو تعلیم مشکل هم حل کیږي او هیڅ څوک به مطلق نه نه هیڅ څوک به هغه نه چې ما خبره هم دین دی هم اسلام دی هم شریعت دی او ټول هم باید هغه ومني
ډیره مشکل نه ده یو اوریدون کې بریال ننګرهاری لیکلی دی وای چې جاهل وساته چې بیعت وکړي او فقیر وساته چې بغاوت ونکړي نو طالبان هم اوس د افغانانو سره عین چلند کوي البته د اکثرو طالبانو په برخه کې دا ویل کیږي دا اداشته وای ځین خو وای چې ورته وای مستقیما په کوڅو بازارو کې چې ویني ټول هغه کسان چې مکتب لوستي وو هغه له کفارو سره ودرېدل د دوی خلاف ودرېدل چا چې له دوی سره په جګړه کې برخه درلوده او شپو ژور سره جنگیدل ټول بي سواد خلک ول باید هغه سی یو عقده دوی لري له تعلیم سره په مجموع کې د هتا د نارینه ول تعلیم سره هم داسې عقده لري دا مسله به تاسو فکر کوئ چې حقیقت ولري
زه فکر کوم چې په مدرسو او په مکتبو کې د پخوانه بعضی کسانو دغه نظریات خپاره کړی دي چې مدرسه او مکتب باید یو د بل په تقابل کې قرار ولري او زه فکر کوم چې د طالبانو په صفو کې اکثره خلک مکتب ته په بد سترګه ګوري او هغه کسانو چې عصري علوم لوستي دي هغوی ته داسې یعنی د عالم په سترګه هم نه ګوري د متخصص په سترګه هم نه ګوري او دا یو مشکل دی او تر څو پورې چې دا مشکل په افغانستان کې نه وي حل شوی هیڅ حکومت به هم په دې باندې بریالی نشي چې ښه حکومت ولي وکړي په افغانستان کې باید د مدرسې او د مکتب او د پوهنتون واټن کم شي او نوي علما چې دي اوس زمونږ دغه
لیکن دوی کموي په دې شکل سره چې مثلا که تاسو تبم ولولئ لس مضمونه اسلامي ولولئ نو په دې شکل سره که واټن کمی شي دا به څه نتیجه ولري او دغه واټن خو یوازې په افغانستان کې نه ده په ټوله دنیا کې هم داسې ده په سعودي کې هم داسې ده پاکستان کې هم داسې ده په ایران کې چې ځانته اسلامي نظام وایي هلته هم داسې ده
نو خو بیا نسبي ده زمونږ شکل زمونږ دی هیواد شکل بالکل په افراطي شکل باندې دی په دې مملکت کې یعنی دغه واټن چې دی چې یو بل باندې د کوفر په فتواګانې او د بلې خوانه په دوی باندې د ارتجاع ټاپی لګول دا شی وو او دغه پخوانی حکومتونو چې عام د سیکولریزم او یا د متمدنو حکومتونو په نمایندګۍ راغله هغوی هم دغسې کارونه وکړه چې دې خلکو ته دا زمینه مساعده شوله چې نن د دوی په مقابل کې ډیر کسان څه نه وایي او دا چې دی د دې پخوانیو حکومتونو یو هغه وو مثلا د جنکیانو مقررول په وزارت دفاع کې او په حال کې چې افغانستان هغه جنرالان لرل دا یو هغه وو چې د وخت نه مخکې او د افغانستان د کلتور او عنعنات سره په مخالفت کې دا کارونه وشو چې خلک راو پارول نو دا مسله ضرورت ته چې دغه واټن کم شي او د واټن د کمی د پاره باید کار وشي لکه وزیم صاحب لکه نور علما چې په اسلامي نړۍ کې یا په نور یوادو کې پراتی دی عبدالستار سیرت یا نور دی علما چې بیا وی علمی سویه ډیره وچته سویه ده کولې شي لیکن دا چې څوک خبره نه اوري او قران کې مختلفو په یو آیات کې راغلي دي چې خه کسان هغه کسان چې په خبره باندې وغ خبرې ته وغ نسی او بیا دغه خبرونه اغخی خبری اخلی او تطبیقی زمون مشکل دا دی چې موږ په خپل غوګو کې ګوتی خدي چې نه اوري او نه وینو او بس خپل سره ما کړی دی نو دا د دې مسالې اخري خاتمه تر څو طالبان انعطاف ونی کی اول د خپل ول سره مسائل حل نکی نو دا مشکل به پات
شي ډیر زیات مننه یو اوریدون کې لرو ګورو چې دا سوای مهرباني کوي ځان راو پیژنې ازادي رادیو ده
سلام تاسو ته سربان صاحب ګران مننه او قدرمن اوریدونکو ته براندې کوم صفه د انشیاري ملکابل نه لیکم نه ولید
مهرباني کوي
مننه کوم طالبان ته به حق له اندیش په کوم ټولګي پوسټ انجن او پښه زینه پرې کړي چې قدرت دوی پلاس نه دی او نو وړي چې افغانستان پر مخته وکړي خو بیا هم وایم چې ستاسې طالبان د افغانستان نیمه برخه له تورونه لري کوي افغانستان په تورتنی پرېږدي او نه غواړي بیا هم وایم چې افغانستان پر مخته وکړي مننه کوم سربان صاحب له اولنه مننه پوښتنه مې دا ده چې طالبان ته کوم وایم چې طالبان په تیر کال کې ویلي وو چې یو کمیسیون جوړ کړی دا هغه کمیسیون څه شو اوس بل میاشتې روژه میاشتې روان دي خو بیا هم هغه کمیسیون نه معلومی دي څه شو هغه لیکر نه استعفا ورکړی دا ویل چې کمیسیون نه ده
بله ډیر زیاته مننه چې دا کمیسیون مو را پیاټ کو دوی د سیجمنې څو وری کړی دی ور بشو ملمنو ته پروفیسر صاحب وزین دوی ته تاسو څه وایست
مزد خاص دا وایم چې د خور خبره بالکل بخبر به ځای خبره ده. متاسفانه دغه درد په درد ترتیبم اصلا د طالبانو د اسلامي حکومت د امارت اسلامي امارت سرپرست حکومت د دنجونو د مکتبونو د بیرته پرانستلو په اکله هیڅ شفاف او زغرده خبره نه کوي، واضح خبره نه کوي، یعنی مجهول مبهم داسې خبرې کوي چې هغه امرسانی د کمیسیون خبره هم دا بالکل واضح خبره نه ده. اوس پورې معلومات دا ده چې هغه معلومات دا خبره کوي چې یعنی کوم امر چې هغه کړی د طالبان رهبری مشرتابه د مکتبونو د بندول امر کړی، اوس پورې په خپل ځای ده. په دې کې هغوی هیڅ استدلال او خبرو ته نه داخلي علماو سره نه حکومتونو سره نه د طالبانو د حرکت در مند مزد خلک وزیرانو تر دوی تر دوی هغوی دپاره قطعا حاضر نه دی. په دې باندې اصلا خبره نه کوي، یعنی اصلا زه ګومان کوم چې کمیسیون یعنی په دې باندې داسې زغرده او په واضح ډول په رسمي ډول په زغرده واضح ډول نه
اما
دوی نه دی
ویلي. په دې خو تاسې هم اشاره وکړه، تاسې هم باور لري چې یو شمېر طالبان د نجونو د تعلیم طرفدار دي، هغوی غواړي چې درس ووایي، یو شمېر بیا مخالف دي. ولې هغوی چې طرفدار دي او ظاهرا وزارتونه هم په لاس کې لري، ولې هغوی نشي توانېدلی چې په دې نورو باندې ومني چې نجونې حق لري چې درس ووایي؟
یعنی زه ګومان کوم چې خبره خوده حتی ورسېده چې خبره په رسمي خصوصي نه او خصوصي خبره به اول پولیس به په میډیاي شو، په میډیا کې په اجتماعات او په یعنی په کنفرانسونو کې دا خبره د طالب دی پرست منځین مسولین دا خبره وکړه. حتی دې حتی خبره ورته د قندهار ته لاړه، مثلا د رئیس الوزرا معاونین او د دفاع وزیر، د داخلي وزیر، د خارجي وزیر، دا ټول قندهار ته لاړه او خبره وکړه، خو دوی خبره چیرته ونه رسیده. زه ګومان کوم چې دغه حالت یوازې د نجونو مسله نه ده، دغه سي حکومتداري دا ډول د حکومت چلول دا چې د دلته د جبهې د قومندان او د هغه ترمنځ د ډلې د جنگي ډلې او د حکومت ترمنځ فرق نه، یعنی دا ټول حکومت او هیواد وطن او دولت د جبهې او د مدرسې په توګه اداره شي، دغه داسې اداره د استمرار او د دوام وړ نه ده. یعنی دا دوام نه کوي، کله شي شپک مېشته یو کال دوه کال، لیکن په اخر کې اوس هم بند دروازې ته رسیدلې، بیا نور هم مشکلات رامنځته کیږي. اوس خبره دی عقل ندا دادا د شریعت تقاضا دادا د خلکو د افغانستان د ملت وختنه دادا د ټول نړۍ هغه اسلامي نړۍ غیر اسلامي نړۍ د ټول نړیوالو خبره دادا چې دا مکتبونه دی پرانستل شي او د نجونو د مادې د ژوند حذف نشي اجتماعي ژوند نه. خو که طالبان غواړي چې د حکومت ادامه دوام عمومي دا حکومت دی دایمي شي، دوی ته دا پکار ده چې خپل د حکومت ولې او سیاسي طرز تفکر چې دی، د فکر سیاسي فکر دغه ته تغییر ورکي، حکومت او د دولت چلول په دې ډول نه کیږي. یعنی زه که یو خانه مثلا د دوی ما د سرپرست حکومت مشران لکه د خارجي وزیر او داخلي وزارت د نور خلکې کوشش کوي چې با خارجي رابط او پالي او متقی سب اخري وختونو کې تا غو لیکل په الجزيره کې، یعنی په مقاله ولیکل شي موږ له ول سره همکاري لپاره تیار او چمتو. متاسفانه د دې چمتووالي په مقابل کې دوی الته د قندهار نه، یعنی دوی لاس تړلی دي. په اسلام په کابل کې هم د داسې د حکومت چارواکي منافس مؤثر خلک دوه درې کسان داسې دي چې هغوی هر فیصله چې کوي نور د هغه د فیصلو په مقابل کې لاس تړلی دي. د طالبانو تحریک دننه هم داسې یو شورا نشته سروان صاحب، یو شورا چې هلته خلک ځواب ویونکي پښتنه ورنمو کې چې دا د ملت منفعت، د وطن ملي منفعت، دا وطن کوم خاطر دی، حکومت څنګه کېږي.
ډېره سخته مننه کور ودان پروفیسر صاحب ډاکټر فضل هادي وزین، همدارس مولانا صاحب صدیق الله فدایی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. کور مو ودان، سلامت اوسې. درنو اوریدونکو له تاسې هم منندوی، دا ځلې رادیو خبرونه 24 ساعته دوام لري.
پوشم 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 پو ځان په غرمو سیزل دی ببل سایه کول دی ځان په غرمو سیزل دی ببل سایه کول دی
خدمت پورو گنا